نه بجې شپې احمد چې بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. لومړی تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو اداره یا سیګار وای چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولی دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چنې خپور کړ ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نا دولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. افغانستان ته د دغه اندازې بشري مرستو د رسول خبر داسې مال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې لا هم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. سیګار موندلی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیشت د طالبان حکومت هم ګټه رسولې. هغه داسې چې ملګرو ملتونو د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغانۍ د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میتیو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په غبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر پرنونسیشن به د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. ترنولس کلانو د لشمبر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د امریکا ترنولس کلانو د لشمبر لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او د 1.43 منډو په جوړېدو یې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې په دې یو رسنۍ لوبه کې د افغان لوبډلې و لوبغاړي وسوځېدل او ټاکلی هدف یې پوره کړ. د پاکستان د پارلماني ټاکنو یو خپلواک نومان ریحان زیب خان نن په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې وشل شوې دی. رویټرز خبري اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې په ډزو کې د ریحان زیب سو همکاران ټپیان شوي هم دي. د پارلماني ټاکنو دغه نومان پخوا تر دې ویلي وو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندې ملاتړی دی. د تحریک انصاف ګوند ایالتي مشر حاتف خان ویلي چې ریحان زیب خان د دوی د ګوند یو غړی دی خو زیاته کړې ده چې ګوند یې پارلمان ته یو بل نومان لري. د پاکستان پارلماني ټاکنې راتلونکې اونۍ د فبروري 8 نېټې ته پلان شوي دي. روسیا او اوکراین نن یو شمېر جنګي اسیران تبادله کړل. روسیا د خپلو 1,015 اسیرانو د خوشي کېدو او اوکراین د خپلو 202 اسیرانو د آزادېدو خبر ورکړی. پر اوکراین د روسیې د برید له پیله چې د 2022 کال په فبروري کې شروع کړ تر بل هر ځل ډېر اسیران د جنوري په 3مه دواړو لوریو تبادله کړل چې په ترڅ کې 230 اوکراینی سرتیري له 238 روسي عسکرو سره تبادله شول. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. روسه تر دې چې چین د طالبانو د سفیر باور لیک وبانه امریکا وضاحت وغوښت. وړاندې د موضوع تفصیل اوریدل شي. په دوحه کې د افغانستان په اړه د روانې غونډې په ارتباط د ملي مقاومت په نوم شورا انتقاد کړی چې له دوی سره همغږي نه ده شوې. خو چین بیا وایي چې سلام مشورې ورسره شوې.
دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا د منورانو وروه چې دا د بازان سبا ورسره ډېره شادي دا ډېره لوړه درجه کې اوسېږي.
په افغانستان کې ملاریا ناروغي ته د ملګرو ملتونو یو مؤسسې اندېښنه ښکاره کړې او د خبرونې دوهمه نیمایي مو دې ته ځانګړې شوې.
د لوبو له میدانه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا متحده ایالات د چین جمهور رئیس لخوا د طالبان حکومت سفیر د باور لیک د منلو په غبرګون کې وایي تر اوسه د طالبان حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د چین دریز روښانه نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د چین او طالبانو د اوسنۍ اړیکو د طالبانو د رسمیت پیژندنې په ارتباط د متحده ایالاتونو په دریز کې بدلون نشه راوستلی. خو چین بیا وایي د طالبانو حکومت د سفیر باور لیک منل د دې هیواد لپاره یوه عادي ډیپلوماتیکه موضوع ده. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د چین جمهور رئیس لخوا د طالبانو حکومت سفیر د باور لیک منلو په اړه وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د چین دریز معلوم نه دی او متحده ایالات به د دې هیواد د رسمي دریز وروسته په دې اړه خپل نظر روښانه کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د سیشن بی پورز واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل د چین او طالبانو د اوسنۍ اړیکې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د متحده ایالاتو په دریز کې بدلون نشي راوستی.
د وایز وارم د چین دولت ته اجازه ورکړم څو په دې اړه خبري وکړي چې دا کار یې په څه معنا دی او دا چې هغوی طالبان په رسمیت پیژندلی نه ما په دې اړه د هغوی بیلابیل نظریات اوریدلي.
ملر زیاته کړه طالبان باید د رسمیت پیژندنې لپاره په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوالي په برخه کې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیشن وی پورز د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دې هیواد لپاره د طالبان حکومت سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. ډیلی چین رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وان وانګ وین بن له قوله لیکلي د طالبانو حکومت د سفیر باور لیک منل د دې هیواد لپاره یو عادي ډیپلوماټیک موضوع ده. هغه زیاته کړې افغانستان نه باید د نړیوالې ټولنې څخه ګوښه وګرځول شي. د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار بیا وایي چین په دې کار سره د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړی دی.
نظر ډیپلوماسي
دی وایي د ډیپلوماسي او تشریفاتي مسایلو لپاره د یو هیواد لومړی رتبه شخص د بل هیواد لومړی درجه شخص خپل اساسه پیژني چې دا مراحل بشپړ شول او د ښکاری چې چین یعنی د رسمیت پیژندنې په برخه کې خپل ورستی ګام پورته کړی دی. خوانه ډیپلوماټ غاوس جان پاس هم په دې باور دی چې چین با په دوګونی لوبي کول او د امریکا متحده ایالاتو خبرګون ته لپام پرته د طالبانو حکومت سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. د خغلی جان پاس په خبره په دې برخه کې د چین اقتصادي ګټې او د غور بیلتون غوښتونکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د مخنیوي هڅې نغښتې دي.
چین هنوز هم نوا با سایر کشور
دی وای چین تروسه له ټولو هیوادونو سره همغږی دی. تروسه رسمند طالبانو د رسمیت پیژندنې اعلان نه دی کړی خو خپل سفیر یې را لېږلی او د طالبانو سفیر هم منلی دی. دوی به همدې ډول دوګونی سیاست ته دوام ورکړي دا چې په دې اړه به د امریکا غبرګون سوي چین به ورته پام ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو اوسنی رژیم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د رسمیت پیژندنې په برخه کې بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو حقونو ته احترام وکړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د ښځو په ګډون یې ټول افغانانو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سیاسي مخالفانو په ګډون په افغانستان کې دن هم د خلکو لپاره د منلو وړ نه ده ګرځېدلې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا د وی اعلانې په خبرولو سره ویل دي د دوهې راتلونکي جوړیدونکو غونډې پاړه دوی سره همغږی نه ده شوی. بل پلو د شزو د حقونو یو شمیر فعالانی وای د دوهې غونډې په ارتباط جنو سیاسي ډلو سره خبرې شوی او یو شمیر افغان میرمنې هم ورغشتل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په کوربه توپ د فبروري 14 او 19 د افغانستان لپاره په دوحه کې غونډه جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې
ټاکل شوې د فبروري 14 د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. خو د طالبانو ضد یو شمېر سیاسي څیرو ویلي دوی سره د یادې غونډې د جوړېدو په اړه همغږي نه ده شوې. د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا تېره ورځ د ویلمې په خپرولو سره ویلي دي د امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر د میاشتې د 9 نیټې د غونډې د 2021 نمبر پریکړې لیک د 4 فقرې له مخې دغه سازمان ژمندی چې د افغانستان په مسله کې د ټولو ښکېلو خواوو د مدني ټولنو او سیاستوالو په ګډون یو ځانګړی استازی وټاکي. خو یادې شورا په خپله اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان په اړه په ملي کچه د سیاسي ګوندونو اندېښنې او په نړیواله کچه د ګڼو غونډو او شخړو خوځښتونه د ملګرو ملتونو په مرکز کې د افغانستان په اړه د ملي او نړیوال اجماع او همغږۍ نشتوالی په ګوته کوي. دغه شورا ټینګار کړی چې د ښکېلو اړخونو له پامه غورځول به د شته بهیرونو د ناکامۍ او د افغانستان د کړکېچ د اوږدولو په معنا وي. یادې شورا تر دې مخکې له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو استازي دي په قطر کې غونډې ته ور وبلل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت تایید کړی وه چې دوی هم د غونډې ته بلل شوي. خو په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ټاکل شوي استازي سره همکاري ونه کړي. هممهاله د ښځو د حقونو فعالان او سیاسي کارپوهان د دوهې د غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې په ناروې کې د افغانستان سفیره شوکیه بارکزی وایي د دوهې د غونډې جوړېدو په اړه ځینو ښکېلو لوریو سره خبرې شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د سازمان ملل لخوا څخه چې کوم کوربتوب کیږي د فبروري په 13مه باندې دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوي او ټاکل شوي ده چې په دغه غونډه کې د افغانستان د طرفه سربیر پر دې چې طالبانو ته بلنه ورکړي یو کوچنی ډله به د افغان میرمنو ښځو به پکې ګډون ولري. البته په دې کې به د افغانستان نه هم وي او د افغانستان نه باندې چې افغانان میرمنې دي هغوی به هم وي.
نوموړی وایي یاده غونډه د یوې لویې پروسې د پیل لپاره لومړی ګام دی. بل پلو د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي د طالبانو د مخالفو سیاسي ډلو غوښتنه پر ځای ده او ملګرو ملتونو ته د تیر کال د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ په کار وه چې ټولو ښکېلو ډلو سره یې همغږي کړې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي مدني او له هر ډلې سره باید مشوره وشي ځکه چې باید مونږ هیڅ ډله په دغه پروسه کې باید منځوي نه کړو چې باید دغه پروسه د بین الافغاني د مذاکراتو د پاره یو لار پرانیسي.
هغه حق پال وایي دوی هیله لري چې د غونډه کې د افغان میرمنو پر بنسټیزو حقونو خبرې اترې وشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل یاده غونډه کې به د مدني ټولنو د استازو تر څنګ د ښځو له ځانګړو استازو سره هم ناستې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سر منشي انتونیو ګوترش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو باندې د بندیزونو سربیره د طالبانو حکومت د بد حجابې په تور د ښځو نیول هم پیل کړي، هغه څه چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راپارولې دي.
نن په خوست کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې له لسمیاشتنی پروګرام څخه د لسکونو ځوانانو د فارغېدو په ویاړ غونډه جوړه شوې وه. په خوست کې د ټکنالوژي، ژبه او ساينس د زده کړو لسکونه مرکزونه فعالیت لري، خو بیا خلک د دې ښوونیزو مرکزونو د کیفیت لوړولو غوښتونکي دي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې سبان د 1500 تن کې ظلمیانو او ځوانانو د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر پروګرامونو د زده کړې لسمیاشتنی پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. په دې پار د جوړې شوې جشنواره فارغانو انګریزي ژبه او له معاصر ټکنالوژۍ سره بلدول د وخت مهم اړتیا وبلله او دای په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار او دندې د اساسي اړتیا په توګه یاد کړل. د برنامه یو تن فارغ ساجد مشال راډیو ته وویل
په موږ کې کوم ګورو په ټوله نړۍ کې انګلیسي یو تعلیمي ژبه ده، د ټکنالوژۍ ژبه ده او یو نړیواله ژبه ده. هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي په هر برخه کې وي که په هر سکتور کې وي، موږ انګلیسي ژبې ته ضرورت لرو او نو د درنو والدینو څخه مې دا خواهش ده چې دوی خپل اولادونه په انګلیسي ورته مراکزو کې شامل کړي او انګلیسي ژبه د ژوند یو اړتیا ده او انګلیسي ژبه دوی کسب کړي.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پښتون میشتو سیمو کې یو نظر دا دی چې د زده کړو حاصلول یوازې د ماشومان او ځوانانو کار دی، خو فارغان وایي خلک باید د ژوند په یو پړاو کې هم د زده کړو په حاصلولو کې ځنډ ونه کړي. د برنامه یو بل تن فارغ سید ولی سعادت وایي
اکثره خلک دا فکر کوي چې انګلیسي فقط د ځوانانو لپاره دی، نه، انګلیسي بلکې د ټولو لپاره دی. سپینګری ځوانان او ماشومان کولای شي چې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړي. انګلیسي هم شرایط لري، یو ښه استاد او یو ښه ځای ته ضرورت لري. نمونکه چې ته پابند اوسو په انګلیسي کې جری مطالعه ولرو، نمونکه کولای شي چې انګلیسي په ډیر اسانۍ سره زده کړو.
نن سبا په خصوص کې خصوصي سکتور کې هم د زده کړو لسکونه مرکزونه فعالیت کوي چې خپل مالی لګښتونه د زده کوونکو لفیسونو ترلاسه کوي. رون اندی وایي ښوونیز مرکزونه د زده کړو کیفیت ته پام ډیر کوي او با ظرفیت کسان دې ټولنې ته وړاندې کوي. یو تن رون اندی سمیع الله رحیمی وویل
نن سبا کې اقتصادي وده وګورو، دوی والدین چې دی هغه ډیر په سخته پیسې ګټي، نو هغه پیسې زمونږ ته پوره کوي، نو دوی چې مونږ ته راوړي نو مونږ باید دغه پیسې پر یواز کې سل فیصد اطمینان دوی والدینو ته او خاصتا خپل شاګردانو ته ورکو. نو هغه کورسونه چې معیار یا کیفیت طاقت کمزور دی زده دوی سخم غختنه لرم نو مونږ باید په ګړه دی ټولنو ته دی غریبانو ته یتیمانو ته په ګړه کارو
بلوری ته د خصوصي سکتور مسؤلین خلکو ته د هغوی د اولادونو د روزنې په برخه کې د پوره کوښښ او لوړ ظرفیت ډاډ ورکوي او د خپلو فارغانو په وړتیاو باورې دي. د یو ښوونیز مرکز بنسټګر غفور زدران وویل
دا هغه زده کوونکي دي چې نه تنها فقط فارغ شوي دي دا د انګلیسي په ټولو مهارتونو سنبال دي کغه ریډینګ دی لیسننګ دی سپیکینګ دی که ټول مهارتونه دي دوی کولی شي په انګلیسي روانې خبرې وکړي.
د یادونې وړ ده په وروستیو دوه لسیزو کې زده کړو ته د لویې پکتیا او په خاص ډول د خوست اوسیدونکو پاملرنه ډیره شوې او د ښوونځیو په خوا کې پر خپلو اولادونو د خصوصي سکتور په ښوونیزو مرکزونو کې هم د ساینس بهرنیو ژبو او ټیکنالوژۍ په برخو کې زده کړې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د حکومت پر کړنو یو څارونکی بنسټ وای چې په تیر 2023 کال کې لږ تر لږه 50 کسان په روسیه کې د توقیف یا نیولو پر مهال مړه شوي دي. د نیکست سیټ په نوم دغه بنسټ په خپل راپورټ کې ویلي چې په مړو شویو کسانو کې ښځې او 43 کلنۍ کم عمره کسان هم شامل دي. د ازادي راډیو خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین درسره شریکوي.
په روسیا کې تیر کال دغه لک تر لږه 50 کسان تر محکمې مخکې توقیف یا هم د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال مړه شوي دي. د نیکست په نوم څارونکي بنسټ د غشمیرې په خپل هغه راپور کې راټول کړي چې د روسیې د حکومتي ادارو او رسنیزو راپورونو د ارزونې له مخې جوړ کړی او د چهارشنبې په ورځ خپل ټلګرام چینل کې خپور کړی دی. د راپور له مخې دغو کسانو د پولیسو په توقیف خونو، محکمو، د پولیسو په موټرو او د توقیف په نورو ځانګړو مرکزونو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. د ازادي راډیو روسي څنګه د نیکست بنسټ په حواله وړاندې لیکلي چې د 500 کسانو لډالې 22 له محکمې مخکې توقيف، 14 د پولیسو په مرکزونو، 15 د نیول کېدو، 4 د پولیسو په موټرو او 4 نور د پولیسو تر لاس لاندې بیلابیلو ځایونو کې ساور کړی ده. د پولیسو تر لاس لاندې سیمو کې د مړینو دغه پیښې د روسي په پلازمینه مسکو او شاوخوا 14 نور موقعیتونو کې ثبت شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په مړو شوو کسانو کې 43 نارینه او 2 میرمنې شامل دي. د مړینو په لاملونو کې قلبي حمله، ځانوژنې او د پولیسو شکنجه یاد شوې او د لک تر لږه 14 کسانو د مړینې لامل روښانه شوی نه دی. د روسي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو نورو بیلابیلو بنسټونو هم د روسي حکومت د بشري حقوقو پر نقص تورن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د موندنو له مخې د روسي حکومت هغه مظاهره په زور تیته او پر کړی او عملان محاکمه کړي چې په اوکراین کې د جګړې په ضد پلان شوی وي. د جرمونو نړیوال محکمې ICC هم د تیر کال په مارچ کې د جنگي جرمونو په تور د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو حکم صادر کړی دی. د دغه محکمې په وینا پر اوکراین د جګړې وروسته د روسي ولسمشر او نورو چارواکو په ګډه ګڼ شمېر اوکراینی ماشومان په زور له اوکراین روسي ته لیږدول دي. د روسي بهرنیو چارو وزارت بیا د جرمونو نړیوال محکمې دا تورونه بے بنسټه بللی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیم ټول افغانستان کې اوري. ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي ملاریا لا هم په افغانستان کې د روغتیا په وړاندې ستونزه ده. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان 20% وګړي د ملاریا د ګواښ له لوړې کچې سره مخامخ سیمو او 50% د دې ناروغۍ منځني ګواښ کچې په سیمو کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP د معلوماتو لمخې په سلو کې 20% افغانان په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د ګواښت هپ کې پورته ده. د UNDP په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 50% خلک په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د اخته کېدو کچې په کې متوسطه ده او یوازې 20% یې په غوسیمو کې ژوند کوي چې حالت د ملاریا د اخته کېدو ګواښ کم یا هیڅ شتون نه لري. دا سازمان زیاتوي چې د دغه وضعیت له امله لا هم ملاریا په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې ستونزه بلل کیږي. د UNDP په وینا د دې موسمي ناروغۍ لیکد چې په ګرم موسم کې ډیر عام دی د څو دلیلونو له مخې د یوې سیمې په پرتله بل سیمه کې توپیر کوي. د دې ادارې د راپور له مخې د ملاریا تایید شوې پیښې په 2012 کال کې له 391 زرو څخه په 2019 کال کې نږدې 115 زرو ته راټیټې شوې دي. د کندز ولایت اوسیدونکي شمیله په ملاریا د اخته کېدلو خپله تجربه بیانوي.
زه په اوړي کې په ملاریا اخته وم ځکه چې دلته هوا ګرمه ده، موږ د شپې اکثره وخت بهر ویده کیږو. له همدې امله زه کوم میکروبي حشرې وخوړلم او ما کې ډېرې نښې نښانې پیدا شوې لکه تبه، زکام، درد، یخنۍ، سالنډۍ او لټوالی احساس کړ.
د کابل اوسیدونکي کریمه چې نوموړې هم په ملاریا اخته ده وایي،
زه خپله د ملاریا ناروغي لرم چې دا د ملاریا ناروغي چې دا د بدن تبه ورسره ډېره شدیده او ډېره لوړه درجه کې اوسیږي، او سردرد خو مې دومره زیات وي چې بېخي درته ویلی نشمه.
د داخلي ناروغیو متخصص عبدالفتاح صفري وایي چې د ملاریا د مخنیوي تر ټولو ښه لار په ځانګړې توګه په ګرم موسم کې د مخنیوي لارې چارې عملي کول دي. نوموړي د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بیشتر پشی مانس
زیاتره خزینه ماشی یو کس د مرلویدو په وخت کې چیچی، موږ باید په دې برخه کې پاملرنه وکړو. موږ باید د منتن یا ملاریا ماشو څخه ځان وژغورو. د شپې په وخت کې باید هغه جیلونه وکاروو چې د بدن د خوندي کولو لپاره کارول کیږي، او په شخانه هم وکاروو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه شمیرو له مخې په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 209.3 میلیونو ته رسیدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې د مړو شمیر 608,000 کسانو ته رسیږي. دا ناروغي د ملاریا د چیچلو له امله رامنځته کیږي چې په دوبی او تودو سیمو کې ډیر عام دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیل وروسته د افغانستان روغتیا سکتور له سختو ستونزو سره مخ شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د کړکیچ نړیواله ډلوي د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شزو د زپلو لامل افغانستان په 2023 کال کې منځوي شوې ده. د خډالي د سیشن بي پروس په بخپور کړی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تربیعتلي واکمنۍ ورسته له هم د هیواد لبشري ناورین سره مخامخ دي، خو په افغانستان کې امنیت بهتره شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کړکیچ نړیواله ډله آی سی جی وای چې افغانستان د طالبانو لبیازلي واکمنۍ ورسته په 13 باندې 2 کلونو کې لا هم لبشري ناورین سره مخ دی. د ډلې د سیشن می پورس په راپور کې وویل دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی ځکه چې لویدیز تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړه، او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل. د دې ډلې په وینا تر ټولو ډیر بېوزله افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په دوام کې ویل شوی طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پردي، خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د کړکیج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په 2 کلونو کې تاوتریخوالی کم شوی، امنیت تر بل هر وخت خوندي دی، او د سوداګرۍ جریان هم ښه شوی دی. راپور زیاته کړې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې مرسته وکړي. د غراس پر راپور کې ټینګار شوی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې وچکالۍ، سیلابونو، زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ییزې ایستنې له امله مرسته وکړي. د کړکېچ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونې ښکاري، خو د طالبانو د تبعیضي سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونه یې له خپلو ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د کندوز او کابل ولایتونو دوه مېرمنې چې په تېرو دو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نمونه یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
له هغه وخت چې طالبان راغلل زاوز مامورې له دندې ګوښه کړو. مور او پلار می ناروغ دي، موږ ټول په کور کې بیکاره یو، مرستو ته اړتیا لرو.
ما به کومک نیاز درم.
خودم از جمله دخترانی هستم.
زه پخپله هم یو له هغو نجونو څخه یم چې د جمهوریت له سقوط مخکې د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه، چې د حکومت له نسکورېدو وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بیکاره شوم. په دې ورځو کې له لویو اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
بزرګې روبرو هستم.
د کړکېچ نړیوالې ډلې د سیشن بې پورس په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې امله چې د لویدیځو هیوادونو له لوري منځوي شوی، هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوی چې 1.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 90% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې زیاته کړې که څه هم دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% ښه والی څرګندوي، خو وضعیت لا هم خراب دی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي. دغه ډله وایي که څه هم د طالبانو د حکومت سختې منفي نقطې څرګندې دي، خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انتی رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، د مریضان لارې بند کړي ده، پر مخ بند ده، د کانسر مریضان دي دا نه پریږدي، هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي، دغه به چې پرښواله دغه لار پر مخ بند ده، نن یې شپه ژمه ده، د مریضان لار بند ده، د مریضان لار به چې پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ صدر سره په لیکه موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین بولدک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د بولدک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندش د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده، 25,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولدک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. زما سلامونه دی د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ورسیږي. زما دا یو خبره تر ټولو خلکو ورسی، تر ټولو افغانانو، تجارانو، نور مسافرینو ورونو. زما راغلی یو کال مې کیږي په ایران کې، پارسی مې سر نه خلاصیږي، کار وکړم انسان زه اخري خپلې کچاګانې را باندې دي، د خدای دپاره یو کومک وکړي. دا نشر کې در سره ورونو ډېره غټه ځواني به مې، کارونه ډېر خراب دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی؟ مونږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نم د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده، نم په 10 کلن کې کړی ده. یو نظام کې مونږ کار نه کړی، په شخصي انجټونو کې چوکیداری وراوله، هغه نه مشرړو اوس قراره ته درې کاله کېږي ورور په کور ناستې، ولې ملسته ولې کار نه ورکی دوی؟
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني سپ دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري د ترنولس کلنو د لش عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان ټیم د امریکا متحده ایالاتونو لوبډلې ته په درو وکټو ماتې ورکړه. بل لوبه د استرالیا او انګلستان ترمنځ وه. په دې لوبه کې استرالیا انګلستان ته بد شکست ورکړ. استرالیا 268 منډې جوړې کړې وې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې وې، خو د انګلستان ټوله لوبډله د 104 منډو له جوړېدو سره وسوسېده. دریمه لوبه د نیپال او بنگلاديش ترمنځ وه چې دا لوبه بنگلاديش په 5 وکټو وګټله، او څلورمه لوبه د زیمبابوې او جنوبي افریقا ترمنځ وه چې جنوبي افریقا په 9 وکټو وګټله. وړاندې د سپورټونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولی دي. سیګار په خپل تازه راپور کې جنني خبر کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه، یعنی 2.6 میلیارد، د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړی ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نا دولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندلو په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میچو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په خبرګون کې کړی ده. د چین ولسمشر پرونسیشن بیره طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. د پاکستان د پارلماني ټاکنو یو خپلواک نوماند ریحان زیب خان نن په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې وشل شوی دی. رویټرز خبری اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې په ډزو کې د ریحان زیب سو همکاران ټپیان شوي هم دي. د پارلماني ټاکنو د غنومان په خاطر دی ویلي وو چې د پخواني سر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند ملاتړی دی. روسیا او اوکراین نن یو شمېر جنگي اسیران تبادله کړل. روسیا د خپل 150 اسیرانو د خوشی کېدو او اوکراین د خپل 210 اسیرانو د آزادېدو خبر ورکوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم. دا خبرونه درته ز بختيار ساحل وړاندې کوم او تاسو به واوري چې د یوازنی ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان ملي لوبډله سریلانکا ته رسیدلې ده، او سریلانکا هم د افغانستان پر وړاندې یادې سیالۍ ته خپل لوبډله اعلان کړي. د کرکټ بورډ په اداره کې یو اربیا کشمکشونه زیات شوې دي. اسد الله خان لدند لري او پر ځای د ټاکون کې ډلګې لپاره نوې مشر وټاکل شو. تر 19 کلنو د کموم رضوانانو ملي لوبډلې د جوړولو د ناندریو په تړاو هم درته ریپورت وړاندې کوو. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبې. د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوې سیالۍ کومې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته ورسېدې، او کرکټ بورډ په روان کال کې د شپږیزې د بیا کولو خبر هم ورکړی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. پیلې له سریلانکا سره له یوازنۍ ټیسټ سیالۍ څخه کوو. د سریلانکا پر وړاندې لومړنۍ او یوازنۍ ټیسټ لوبې لوبولو په موخه د افغانستان ملي لوبډله د یاد هیواد پلازمېنې کولمبو ته د جنوري په 13 نیټه رسیدلې ده. ټاکل شوې چې دواړه ملکونه به د لومړي ځل لپاره د فبروري میاشتې په 2 نیټه دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یاد ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. پیلان شوی لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ په لومړي ځل 4 ځوانانو ته هم ځای ورکړل شوی دی. کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 19 نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې حشمت الله شهیدی به په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لوبډل مشر وي، او په لوبډله کې ابراهیم زدران، عبدالمالک نورعلي زدران، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، ناصر جمال، اکرام علی خیل، اسحاق رحیمی، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، ظاهر خان، یمین احمد، نجات مسعود، سلیم ساپای او نوید زدران شامل شوي دي. د غوراوي کمیټې نوی ټاکل شوی مشر احمد شاه سلیمان خیل د یاد لوبډلې په تړاو ویلی دي.
څنګه ستاسو معلومات ټیسټ لوبه یا د سر بال لوبه سي دا ډېر غټ اهمیت لري او هغه هیوادونه دغه لوبې کوي چې فل ممبرشپ لري. نو افغانستان خوشبختانه په هغو هیوادو کې راځي چې لول میچ یې وکړو او بریالی شو. نو د هغو لپاره انشاءالله مونږ ډېر ښه ترمیناتور ته سر کړي وو. مونږ په ننګرهار کې تقریبا شل ورځې لوبغاړو لپاره کیمپ لګولی وو. یو بعد دا لوبغاړي لالو په یو ای کې مونږ کیمپ ورته ولګو چې زه خو اوس نوی معرفي شوی یم. نو د کوچ صاحب او د کپتان سره دغه په همکاري سره دغه ټینګ مونږ په مخکې بوته ده. انشاءالله یو خو یو بااستاد او یو میچور لوبغاړی به انشاءالله ټیسټ معرفي کوو. مونږ سره دی کې انشاءالله داسې ځوانان لوبغاړي مسته او داسې تجربه کار لوبغاړي مونږ لرو به کې که تاسې رحمد شاه وګوري حشمت ده او دغسې مونږ نور علي په سکواډ کې اچولی ده. نو حتمی سکواډ چې ده هغسې دغه کوچ او کپتان پچ ته په کتلو سره هغه بیا اناؤنس کوي چې هغه پچ سور بهیویئر ده یا هغه سپین بالنګ ته جوړ ده فاسټ ته جوړ ده او څومره بیټسمین پکې واچوي. نو هغه به کوچنګ چې دغه ولي هغه نږدې پاته شوي دي هغه ته به هم معلومات دي. هغه
دا لومړی ځل دی چې افغانستان له سریلانکا سره ټیسټ سیالي ترسره کوي او د کرکټ له نړیوالې شورا سره د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول وروسته به دا د افغانستان اتم سیالي وي. په اعلان شوې لوبډلې کې اسحاق رحیمی او نوید زدران د لومړي ځل لپاره د ټیسټ سیالیو لپاره غوره شوي دي. په ورته وخت کې د سریلانکا کرکټ بورډ هم د یادې سیالۍ لپاره خپله لوبډله اعلان کړې ده. په دې سیالیو کې به دننجایا د سلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي کوشال مینډس، انجلا متیوس، دموت کارونو رتنې، نشان مدوشاکا، دینش چندیمال، صدیرا سمرا وکرما، آسیتا فرنانډو، وشوا فرنانډو، کاسوا رجیتا، کامینډو مینډس، پربات جیا سوریا، لهیرو ادارا، چمیکا گوسریکا او ملن راتویک شامل دي. د ولې د چې دواړه هیوادونه به په دې سفر کې د ورځنیو او شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د غوراوي کمیټي سرپرست مشر ټاکلی دی. وروسته له هغې چې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خپلې ټولې سیالۍ وبایللې، د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یا د لوبډله د دله خوا نوی انتخاب شوي. نوموړي دغه ورځ دا هم ویلي وو چې د دندې له پیل څخه یې د افغانستان د شل ورځو سیالیو لوبډله هم نه ده غوره کړې. کرکټ بورډ د اکشن بي پورز د جنوري په 28 نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو ولیکل د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د سرپرست مسول په توګه وټاکل شو. د احمد شاه سلیمان خیل د ملي لوبغاړي ترڅنګ له دې وړاندې د غوراوي کمیټې د مشر، د کورنۍ کرکټ د عمومي مسول، د ظرفیت لوړونې مرکز او نړیوال کرکټ څانګو د غړیتوب په توګه هم دندې ترسره کړې دي. د وې د چې د ښاغلي سلیمان خیل دنده د سریلانکا پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ ته د لوبډلې له ټاکلو پیل شوه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر پر لپسې ماتو خوړلو وروسته د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لري کړی شوی مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د نو غوره کړي. خدای ونه ویل چې اچا غوره کړي ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت لولوري غوره شوی و. په دې تړاو نور جزئیات امید ظهیر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې په نړیوال جام کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې په ګروپی پړاو کې خپل درې واړه سیالۍ وبایللې او لمخ کې تک پاتې شول. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د شنبه پورز یعنی د جنوري په 28 په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د 19 کلونو ځوانانو لوبډله د نو جوړه کړي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان خپل ورستۍ لوبه د جمعې پورز یعنی د 13 جنوري په 28 د نیپال سره وکړه چې د یوې وکټې په تفاوت وبایلله. دغه آزادي لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او نیوزیلند ته بایللې. د افغان کم عمر ځوانانو د لوبډلې پر جوړښت په ټولنیزو رسنیو کې تر آسیا جام وړاندې چې د تیر کال په وروستیو کې وشو هم اګڼې نیوکې وشوي. او د کرکټ څارونکو او مینوالو کرکټ بورډ له دې عمله تورناو چې د لوبغاړو غوراوی د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او دوستۍ پر اساس کړی. دغه ورځ یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د کرکټ څارونکو او مینوالو پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د همدې غبرګونونو پر اساس د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر اړ شو چې په خپله فیسبوک پاڼه ولیکي زه د انډر 19 او یا کومي ټی 20 ټیم لپاره مسؤل نه یم ځکه چې ما هیڅ نه دي جوړ کړي. خاغلی اسد الله خان ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي،
تر قضاوت مخکې باید ځان پوه کړو. رښتیا هم زه اوس مهال د غوروي کمیټې مشر یم، خو زما دنده تقریبا څو میاشتې مخکې پیل شوې ده او د پیل ورځو تر ننه او ان تر هغې چې په دې موقف کې یم باید مسؤول یم او ځواب ورکړم. نه غواړم چې په دې اړه زیات وضاحت ورکړم، خو ستاسو زیاتو پوښتنو اړ کړم چې ووایم دا د نولس کلونو لوبډله زما د مسؤلیت په وخت کې نه ده تیاره سوې، دا آن کال دوه کاله مخکې جوړه سوې وه.
هغه وایي د لوبډلې په کارکردګۍ خفه دی، خو زیاتوي یوازې دا نه چې یا د نولس کلنه لوبډله یې نه وه جوړه کړې، بلکې چې راغلی دی د شل اوریزو سیالیو لپاره یې د افغانستان هېڅ ملي لوبډله هم نه ده غوره کړې. اسدالله خان دا ونه ویل چې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو ملي لوبډله څوک جوړوي. بلو تعالی کرکټ بورډ څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا لوبډله په رښتیا هم اسدالله خان او د غوراوي کمیټې اوسنۍ ډلګۍ نه ده جوړه کړې، خو په وینا یې که دوی غوښتی وای نو د لوبډلې د بدلون امکان و. د یادې سرچینې په خبره دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لورې جوړه شوې وه او تر ډېره پورې د لوبډلې د بدلون مخالفت هم کړی و. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پخواني مشر او تر نولس کلونو د کم عمر ځوانانو د لوبډلې پخواني روزونکي دولت خان احمدزي ازادي راډیو ته ویلي د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ څلو مهم لاملونه دي. تغلی احمدزي زیاته کړي،
کومګه دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور د سی او لاملونه مونږ یادوي سوس. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دی انتخاب پروسه سوا مسلکی ډول باندې تر سره نسوه. یو او دوم خبره د ما سیده هغه داره سی د ټیم تیاری، د ټیم تیاری سیده بیا و نسولې سی. او دریم شای که منگه او گورو پا ټیم که دی زیاد تغییرات راغله وخت له وخت سره ټیم دی زیاد تغییر و تبدیل سه. او څلورم شای که زو وایم د منگه دی کانډیشنل پریکټس ما سیمه چونه وکتل لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلده ښکاري، په خاص کر بیټسمنان.
همدارنګه تر نولس کلونو د کم عمر ځوانانو په لوبډلې تر ډیره له دې عمل هم نیوکې وي چې د ځینې لوبغاړو کرکټ بورډ د کارکوونکو خپل خپلوان پکې غوره کړي دي، چې له هغې ډلې د محمد نبی عیساخیل زوی حسن عیساخیل، د راشد خان وراره عثمان خان او د نورعلي زدران وراره جمشید زدران خلکو یاد کړي دي. د یادې لوبډلې تر انتخاب وړاندې ځینې نور لوبغاړي یا معرب لوبډل مشر محمد هارون خان، حزب الله دورانه کامران هوتک او سلیمان عربزی چې له لوبډلې سره له تیرو دوو کلونو راهیسې یوځای دوو پاسپورټونو د لرلو له امله لوبډلې لرې شوي و. باید وویل شي چې د افغانستان د نولس کلونو د کم عمر ځوانانو پخوانیو لوبډلو دوه ځل د نړیوالو جامونو تر نیمه پای لوبو پورې ځان رسولی و، چې د 2018 کال د لوبډلې اکثریت لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې لوبه کوي.
او اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو څخه د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 1 نیټه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال د کورنیو سیالیو نیټې او ځایونه یې په ډاګه کړل. سږ کال یو وار بیا د شپږیزې سیالیو ته په مهالویش کې ځای ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې ترسره شي. تیر کال د ناڅرګندو دلایلو پر اساس شپږیزه ترسره نه شوه. وړم کال یاد لیک د اتو لوبډلو ترمنځ په سوداګریزه بڼه وشو چې سپینغر لوبډلې یې اتلولي ګټلې وه. دغه راز په اعلان شوي مهالویش کې لومړۍ سیالۍ د دویمه درجه ولایتي لوبډلو ترمنځ دي چې اوس مهال په خوست، کونړ، ننګرهار او کندهار کې جریان لري. تر دې سیالۍ وروسته به د معلولینو ترمنځ د زنونو په کچه یوازینی ټورنامنټ په فبروري میاشت کې پیل شي. دا سیالۍ هم په ننګرهار کې دي. د لومړۍ درجه ولایاتو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري او مارچ میاشتو کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو کوربتوب به ننګرهار او کندهار په غاړه ولري. د اپریل او مای په میاشتو کې هم ننګرهار او کندهار په ګډه د درې ورځنیو سیالیو کوربتوب پر غاړه لري. د جون او جولای په میاشتو کې د افغانستان د کورنیو سیالیو تر ټولو ستر ټورنمنټ فرست کلاس یا څلور ورځنۍ لوبې ترسره کیږي چې دا به په ننګرهار، خوست، کندهار او کندوز ولایتونو کې وي. د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو سګنۍ پړاو په کندوز ولایت کې پلان شوی دی او دا په اګست میاشت کې ترسره کیږي. دغه راز د اګست په وروستیو کې د شل اوریزو سیالیو یو نوی ټورنامنټ په خوست ولایت کې پیلیږي او د سپتمبر په لومړیو اونیو کې به بشپړ شي او ورپسې به بیا شپږیزه په کابل کې پیل شي. د زرغون افغانستان د ورځنیو سیالیو جام بیا هم په خوست ولایت کې ترسره کیږي او دا په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې پلان شوی دی. همدارنګه سږ کال د زنونو په کچه د کلب اتلولۍ، د نړیوال جام لپاره د نولس کلنو ځوانانو د ترمنځ د تیاریو سیالۍ او د ښوونځیو ترمنځ سیالۍ هم په پلان کې نیول شوې دي چې د کال په وروستیو کې به ترسره شي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو په تړاو په دې اعلان شوي مهالویش کې څه نه دي ویل شوي. بلور ته د دویم درجه ولایتو ترمن دروانو سیالیو پترڅ کې اوازې دوا لوبډلې معلوم شوې دي چې لومړی درجه ولایتي لوبته لارمندلې ده. دغه لوبډلې د خوست بی او د کابل بی لوبډلې دي. لا هم په څلور نورو ګروپونو کې 25 لوبډلې سره په مقابله کې دي چې په لومړی درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د ولو د چیرې هر ګروپ څخه به اوازې یو مخکخه لوبډله مخکې زی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د جنوري 25مه نیټه اعلان وکړ چې د سریلانکا پر کرکټ بورډ یې لګولې بندیز پای ته رسولې ده او یو آر بی آی د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ورکړ. د یادې شورا په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دوی د سریلانکا د کرکټ وضعیت څارلې ده او د دې ډاډ یې ترلاسه کړی ده چې حکومت به نور د بورډ په چارو کې لاسوهنه نه کوي. د کرکټ نړیوال شورا د تیر 2023 زیږدیز کال د نومبر په 10مه نیټه په یو خبر پاڼه کې د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب له دې امله وځنډاوه چې بورډ په خپلو کارونو کې خپلواک نه وو او حکومت په ښکاره په هر څه کې مداخله کوله. د یادو بندیزونو په پایله کې سریلانکا د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ له لاسه ورکړ چې یاد جام اوس په سویلي افریقا کې جریان لري. د ویلو ده چې په یاده موده کې د سریلانکا پر لوبډلو او لوبغاړو د لوبو بندیزونه نه لګول شوي. اوس د دوو جالبو ټیسټ سیالیو په تړاو درته خبرونه وړاندې کوو. د کوربه هندستان او انګلستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د 28 منډو په توپیر میلمه لوبډلې وګټله. یاد سیالي د جنوري په 25مه نیټه د هند په حیدرآباد ښار کې پیل شوې و چې د لوبې د څلورمې ورځې په پای کې انګلستان وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د بن سټوکس د اویا منډو پر منډ 246 منډې وکړې. هندي سپینرانو اشوین جدیجا او اکشر پټیل په ګډه اته انګریزان وسوځول. هندي لوبډلې د توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې 426 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته جایسوال، کیل راهول او رویندر جدیجا نیمه سلیزی ووهلې او انګلستان ته بیا جوروډ څلور لوبغاړي وسوځول. انګلستان چې په لومړۍ پاڼۍ کې له هندۍ لوبډلې 190 منډې قرضداره پاتې وه، په دویمې پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 420 منډې وکړې چې د 221 منډو هدف یې کېښود. یادې لوبډلې ته اولی پاپ 196 منډې وکړې. د هندي لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ خو دوام یې ورنکړای شو. د هند پیلیز توپ وهونکي جیسوال یوازنۍ مخکښ منډه جوړونکی و چې 9 منډې وکړې. د انګلستان لپاره په دویمې پاڼۍ کې ټام هارټلی و لوبغاړي وسوځول. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې هم دوه لوبغاړي سوځولي و. په پلان کې ده چې هند او انګلستان 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او دویمه ټیسټ لوبه به د راتلونکي فبروري میاشتې په 2مه نیټه وي. بلور ته د آسترالیا ویسټ انډیز ترمنځ یو جالبه ټیسټ سیالي ترسره شوې ده. پوره یو وشکاله وروسته ویسټ انډیز په دې وتوانل چې آسترالیا ته په آسترالیا کې په ټیسټ سیالۍ کې ماتې ورکړي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي وه چې په دې لوبلړۍ کې ترسره کېده. د دې لوبلړۍ لومړۍ ټیسټ سیالي آسترالیا د 10 وکټو په تفاوت ګټلې وه. په دویمې ټیسټ سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 8 منډو په تفاوت خپل کوربه ته ماتې ورکړه. یاد سیالي د آسترالیا په برزبن ښار کې د جنوري په 25مه نیټه پیل شوې وه او د جنوري په 28مه نیټه پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په دوو پاړیو کې ویسټ انډیز په ترتیب سره 311 او 193 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې جشوا ډیسلوا، کیویم هاج او کیوین سیکلر نیمه سلیزی وهلې وې. آسترالیا ته په دواړو پاړیو کې میچل سٹارک او جاش هازلیوډ 15 لوبغاړي سوځولي وو. د آسترالیا توپ وهونکو په لومړۍ پاڼۍ کې 279 منډې کړې وې او په دویمې پاڼۍ کې د 246 منډو هدف پوره نه کړی شو او تر 202 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. آسترالیا ته په لومړۍ پاڼۍ کې عثمان خواجه، پات کمنس او الیکس کیری نیمه سلیزی وهلې وې او په دویمې پاڼۍ کې د سټیف سمیت د یو نوي نسوځېدلو منډو پر مټې هم سیالي ونه شوه ګټلی. د ویسټ انډیز توپ اچوونکي شمر جوزپ په دویمې پاڼۍ کې د آسترالیا و لوبغاړي وسوځول او د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. یاد لوبډلو یوازې د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ ولوبوله چې لومړۍ آسترالیا ګټلې وه او تر دې وروسته به د ورځنیو شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. اوس د سوکوهنې له لوبغاړو څخه د افغانستان د شوکوهنې لوبغاړي قیس خادمی په لندن کې لخپل سیال جیکسون چاواکس څخه چې د جنوبی افریقا اوسیدونکي او ماتې خوړلې ده. د ای بی او سازمان د رپورټ پر اساس جیکسون چاواک او قیس خادمی دولس پړاو سیالي ترسره کړه او د نمرو د مخکیوالي پر اساس چاواک د دې سیالۍ ګټونکي وپیژندل شو. یادو لوبغاړو په 50.8 کیلوګرام وزن کې د ای بی او سازمان په کمربند سیالي وکړه چې خادمی وبایلله. د ورته چې خاغلی خادمی په مسلکي سوکوهنه کې تر دې وړاندې دوله سیالي تر سره کړې و چې نه یې ګټلې وی دوی مساوي کړې وی او یوې بیللې و.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ورسته خبر مو د سوداګریزو لیګونو څخه ده. د افغانستان څوکتو پچونکو نور احمد د سویلي افریقا په شلوریز لیگ کې د پارل رایل لوبډلې پر وړاندې 15 لوبغاړي وسوځول. دا لوبډلې زلو چې نور احمد په شلوریزو سیالیو کې 15 وکټي اخلي. نور احمد که څه هم د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ونشو ګټلې خو د غیزناک لوبغاړي جایزه یې ورکړه. باید وویل شي چې نور احمد او نوین الحق په یاد لیگ کې د ډربن سپر جاینز لوبډلې لپاره لوبه کوي چې په اکثرو لوبو کې ښې لوبې ترسره کړې دي او لوبډلې اوس مهال د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ده. د لوبو میدان سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه نیم برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو. د مرکه ملمو په خوانی لوبغاړه دولت خان احمد زیده د ځلمو په نړیوال جام کې د افغان لس کلن ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري. احمد صاحب هر کله درته وایم د پیل پښتنه میدان په نړیوال جام کې د افغان لس کلن لوبډلې د دې ماتو لاملونو ستا لاندې څه دي؟
کومګه دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور دسی او لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډلې نور هم بهتره د بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي مونږ دغه دی ترکیب دی انتخاب پروسه سی و دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره د ما سي دا هغه دا سي د ټیم تیاری د ټیم تیاری سي دا بیا ونه سو دي سي او دریم شای ک مونږ وګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي او څلورم شای کې زو وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سیمه چونه وکتل لوبغاړي هغه ل سوینګ او ل ډی زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاری په خاص کر بیټسمنان. نو د منګه د کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سیزی دی غو د پچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم ایډیا سره بیټینګ وسی هغه ته من کنډیشنل تیاری وای او کنډیشنل تیاری سره د هغه ماته کم ښکاری نو په سہی توګه نه تر سره سوي. نو دا سلو د سلاملونو د سې موږ لوبډله سدا کچې ته منګړی وای نو نورم به تر کېدا خو نسو. نو د موږ ریزلټ زکه په اول راوند کې خنخکاری او ډیر خراب ده.
لډیره وخت په توپوهنه کې د افغانستان بیلابیل لوبډلې ستونزې غالي. دا لوبډلې هم خو مثال دی ولې دا ستونزې نه هليږي؟
اګوري هر یو برخه د کرکټ سره د مکمل یو پروسې ته ضرورت لري چې ته به یو دغه پروسې نه تیریږي بیا به ته په هغه کې خزلېږي. او د یو بیټسمین خو په کرکټ کې د یو بیټسمین جاب سده یا کار ډیر سخت ده. هغه وجه دا ده سده دی یو بال د غلطي گنجائش لري که په یو بال غلط ولوبو دی اوټ سونو اوټ ده بیا دواری دی بیټینګ ته نشي راتلای. او دسی که بولران یو بال غلط وکی نو بیا دای چانس لري سی بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی. نو بیټسمین سیدا بیا ډی زیات فوکس ته ضرورت لري ډی زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري ډی زبردست ټکټیکونو ته ضرورت لري او یو بیټسمین بیا ډی زیات وخیار وی دغه وجه دا ده چې په دې په کنډیشن باندې پوسی د مخالف ټیم دی بولر په خبال خراب بال پیزنی پیچو پیزنی او د میچ حالاتو پیزنی. نو یو بیټسمین باید که زه ووایم هسې نیمایي کوچي نو دا به کم وي چې هغه په ټول مسایل د میچ پوه سي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري نه تکتیکي ستونزې ولري نه فزیکي ستونزه ولري او ذهني ستونزه خو مې درته یاده کړه چې باید ډېر زیات ډېر زیات په کرکټ باندې پوهي. نو بیټسمین جوړول واقعا سدي سخت دي اسانه کار نه ده. دا پره یو پروسه ده پره یو سیستم باندې ته جوړیږي لکه سیستم نه به تیریږي هغه پروسه به سر ته رسي به ولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي سی افغانستان لپاره وس بیټینګ پروسس د سیستم ماته نخکاری سی کار دی پکېږي او دغه پروسې نه دی بیټسمین تیریږي او د تدبیر یا خبرسمین یا خراب بیټسمین ولکېږي.
د نولس کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې، په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري؟
که دا لوبډله وګورو د استعداد په حساب، که دا لوبډله وګورو نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې، لوبغاړو کې استعداد شته، خو استعدادونه سې دي له لوسه خام دي، په دې باندې کار نه ده سوی، داسې دي مونږ دې ته را ټیلنټ وایو، دا لوسه پورې را ټیلنټ داسې د ټرین ټیلنټ نه ده. نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې، چې دوی کنډیشنل نه دي تیار، د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوی، نه دوی صحیح پالش سوي نه دي، او د استعداد له لحاظه که وګورو ډېر استعداد ده په دې انډر 19 کې، او خو که بیا د تیاری په لحاظ یې وګورو دا ټیم تیار نه ده. که وروسته راؤنډونو کې دوی ښې لوبې کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموخت دي، نو سکل اموخت پیدا کی هند ای کوارډینیشن یو سره بلد سین او ریزلټ به هم خسی.
د سویلی افریقا کنډیشن خو به د افغان توپ وهونکو لپاره سخت نه وي؟
بالکل، ما خو د کنډیشن خبره مخ کی یاده کړه، کنډیشن د موږ د پاره نه وای دا، کوم ځکه چې بال کټ کیږي هغه موږ نه سوجت کولای، او سوینګ د پاره د موږ سیده باډی د سوینګ ته صحیح نه راځي، موږ کوشش کوو چې بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو، خو د سوینګ طرف ته موږ نه سوجت کولای چې څنګه د موږ باډي هغه طرف ته حرکت وکړي، نو دا خاص تمرینات غواړي او ډېر تیاری غواړي، دغه دپاره موږ تیار لوبډله لا نه ښکاري چې تیاره دي او د سوینګ مقابله دي وکړي. سوینګ سدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو، نو سوینګ سره څه مشکل لرو، په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي، دغه لامل له چې موږ کم رنځونه جوړو زیات رنځونه نه شو کولای.
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه، هغه هم سپینرانو، هیله لري چې افغان لوبډله به یو وار بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي؟
همیشنه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي، خو ډېر کلوز میچ وسو، د موږ سپینران سي دي ښه سپینران دي، او موږ ستمیم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای شو، خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له دی آسیا د ریجن نه دي، هغه به موږ په خپل سپیننګ باندې خرابو، خو موږ ته پکار دي چې لږ په رنځونه هم په بورډ باندې پراته وي، نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفینډ کولای شو، نو دغه یو هغه د موږ هغه قوي نقطه ده چې موږ یې په ټیم کې لرو.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د دې ونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره و، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال،
ګلانو کې یو ګل دی، لایز ما زړه یې د بل دی، هر ورځ ما ته راځي ستل، کالای څه مقصد لري ستل، کالای څه مقصد لري ستل، وکړه ما ډېری دوستي مکین دیاری، ہر روز رازے و مات رات جوڑ نہ کے بسات، رات جوڑ نہ کے بسات، شناختش کو لمی کاوی برباد میں جوان کی دزوانی، ਹਾਂ
بدا در تیر کم پر زڑکی بدا در تیر کم مانو تا سپی جندنے ساری تارا تکوالے سونا در کی سانا کمر ور کی